Tırşne Osmanlandi.
درنو دوستانو ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې د دیونی په خبرونه کې موز اجمل اند هرکلی کوم. پاکستان په ورستیو کې د افغانستان څخه په تازه میوه او سبزیو چې پاکستان ته صادریږي تعرفه لوړی کړی دی چې ام یې د افغان سوداګر او باغ لرونکي چې له ستونزو سره مخ کړی دی او هم یې په عین حال کې د کرخیا غاړه ځینې نور سوداګر یا خلک چې د دغه میوو نه استفاده کوله یا د دې میوو او د دې سبزیو په اړه باندې د هغوی کاروبار روانو دوی هم له ستونزو سره مخ کړي دي. ځینې خلک شکایت کوي چې تل په افغانستان کې د صادراتو پر مهال باندې چې غالبا میوې او یا تازه سبزی پاکستان په ډول ډول باندې دغه سي اقدامات کوي چې د افغانستان د صادراتو په وړاندې خنډ کیږي. هغه که په کندهار او نور افغانستان کې د انارو فصلونه یې وسط انګورو د صادراتو وخت او همدارنګه که ځینې نور شیان چې د صادراتو وخت دا د ځینو خلکو ادعا ده چې پاکستان په یوه بهانه او بله بهانه په بندرونو کې ستونزې رامنځته کوي او د افغانستان صادرات خرابیږي. خو ویل کیږي چې د ایران نه للارې نه د عراق څخه په لسګونو ټانکره تیل چې یو سوداګر یا سوداګرو افغانستان ته راوړل افغانستان ته له تګ منع شوي دي یا له داخلېدو په بېلابېلو دلایلو باندې او دا مهال یې دغه د تیلو ټانکرونو په د ایران او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې بیروبار جوړ کړی دی، نه بیرته تللی شي او نه داخل ته تللی شي. نن ترشنا اسمان لاندې په خبرونه کې ل افغانستان هغه سوداګری چې له پاکستان او ایران سره لري په دې باندې بحث کوو. دا سوداګری څنګه له سیاست نه بیلې دی شي؟ دغه ستونزې چې پکې وخت نه وخت راځي سوداګرو او په ځانګړې توګه عامو خلکو ته ډېر زیان اړوي. نرخونه لوړیږي، ټیټیږي، مثلا د خلکو صادرات خرابیږي، حاصلات خرابیږي. دا سیاسي انګیزې لري او کنه مدیرتي ستونزې یا د تنظیم او سمبالښت کې ستونزې دي د سبب کیږي چې سوداګري له ستونزو سره مخ شي. بل شی چې نن به پې بحث کوو په دې خبرونه کې هغه دا ده چې د افغانستان ته واردېدونکي مواد له دغه دوو ګاونډیو هیوادونو نه څومره دي، کیفیت له پلوه څارل کیږي او د کیفیت ستونزه څومره حل شوې ده، هغه چې ګڼ افغانان ترې شکایت کوي. په دې به وغږیږو چې که ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان له افغانستان سره سوداګري د یوې سیاسي وسیلې په توګه کاروي، افغانستان سره څه وسایل شته دي چې هغه وکاروي، او آیا افغانستان نورې نړۍ ته نورې لارې لري که نه لري چې له هغې نه د ضرورت پر مهال استفاده وکړي. د بحث لپاره ما څو کسانو ته بلنه ورکړې ده. وروسته په خبرونه کې زه هیله مند یم چې دا نور میلمانه به مراسره یوځای شي. پروفیسر ډاکټر عالم خان احمد زید د کالیفورنیا د پانتون استاد دی په خبرونه کې مراسره وروسته یوځای شي. همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال محمد یونس مومن ته مبلنه ورکړې ده. محمد نبی افغان د افغانستان د مځکني ترانسپورت د شورا مرستیال او د سکرو سوداګر دی. انور افغان زدران په خوست کې د خوست د سوداګرۍ خونې مرستیال او همدارنګه تجار او سوداګر هم دی. دې ټولو ته هرکلی وایم. راځئ چې له انور افغان زدران له زرا پیل کړم خبرونه ته ستړی مشي. انور افغان، تاسو راته دا وایي چې دغه وروستي تعرفي چې لوړې شوې دي د پاکستان لخوا نه په ځانګړې توګه په سبزیو باندې او په تازه میوو د افغانستان باندې، د دې ابعاد څه دي او څه اغیزې لرلی شي په افغانستان کې دننه او هغه سوداګر چې د ډیورن کرخې خوا او دې خوا په اصطلاح کاروبار کې ښکیل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب او تاسو د رادیو او تلویزیون مخاطبین ته او د درنو ملمنو ته عموماً ستاسو زموږ مشر مومن صاحب ته او افغانستان ته تاسو ته زموږ سلامونه ورسېږي. الله دې وکړي تاسو روغ جوړ وای او ښه صحت ولرئ. او ان څه زما आवाज تاسو رسېږي؟ ان څه باورې؟
بلې غاګه مورو مهرباني وکړئ.
ان څه مو سلامونه ټول مشرانو ته ورسېږي. دا چې اوس په الحال وخت کې د افغانستان تجاران د افغانستان صنعتکاران د یو د ستونزو سره مخامخ دي، چې زمونږ ګاونډي هیواد پاکستان سره لوی اړخونه لرو، یو غټ سرحد ورسره لرو، نو په دې باندې ستونزې مخامخ وخت نه وخت نو نو دا چې اوس وخت کې دا د کوم ټکسونه د اوس پاکستان دولت کوم ټکسونه پورته کړي دي، یقین دا چې دا ډېر لوړ په لوړه کچه باندې پورته کړي دي. دې لپاره د افغانستان تجاران آماده نه دي چې دغه ټکسونه دوی ادا کړي یا د دوی ریټه ورکړي. نو که په دې کې پاکستان هیواد دغه هغه وي چې ډېره ګټه ترلاسه کړو، ډېره حکومت ګټه ځکه ترلاسه کړي چې افغانستان تجاران یا د افغانستان کوم خلک چې ځان ته بدلې لارې پیدا کړي او نور هیوادونو سره د تجارت لیکونه برابر کړي. بل دا چې کوم مالونه چې پاکستان ته اوس په دغه غټو ټکسونو کې پاکستان ته صادر شي، هغه مالونه هم په لوړ قیمت باندې هلته تمامېږي. دا د خپل د پاکستان عوامو ته، د پاکستان خلکو ته په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي او هلته به هم دې سره قیمتي ډېره زیاته شي. او دویمه دا ده چې که دوی دا فکر وکړي چې موږ ته به په هغه کچه باندې چې کوم صادرات پخوا به راتلل د افغانستان نه، په هغه کچه به موږ ته صادرات راشي، ډېره ډېرې پیسې لاسته راوړو، دا ناممکنه ده، ځکه چې دا د افغاني تجارانو د وسه پوره نه ده چې څومره د مال قیمت هغه ونې پنځه چنده دی باندې دوی د مسعود یا ټکس راولي. نو دا هغه دواړه ګاونډي هیوادونه دي، په کار نه ده چې دوی دومره زیات ټکسونه پورته کړي. بل دا چې د افغانستان دولت د مجبور شي، زموږ مشران او زموږ کوم هغه چې دي دا تجاران دا مجبور دي چې خپل دولت ته دوی ته د صادراتو د هغه یو بازار هسې روانې دي موندی کړي او ورته پیدا کړي چې خپل افغانان خپل توکي یا خپل سبزیجات او مواجات ټول هیوادونه سره صادر کړي. دوی څخه که دا چېرته په داسې یو حالاتو کې هر کال داسې کېږي چې کله د افغانستان د صادراتو وخت راځي، دوی په ډېره غټه کچه باندې ډېر زیات ټکسونه پورته کوي. اوس هم زموږ هیله دا ده چې دوی باید دغه ټکسونو جګول ته نظرثانی ورته وکړي او دا ټکسونه چې په کوم ځای باندې خپل ځای ته راولي، که چېرته رانولي، افغاني تجاران او افغاني باغداران دې ته آماده نه دي چې دوی خپل مالونه پاکستان ته ولېږي، هلته یې په پلور ورسوي، ځکه چې دا باندې ډېر لوی ټکس راځي، نور مصارف پرې راځي. نو دې ته افغاني تجاران هېڅ کله هم آماده نه دي. پکار ده چې دوی دواړه هیوادونه په خپل منځ کې تجارتي پالیسیانې نرمې کړي او هغه قراردادونه، هغه توافقنامې، هغه قراردادونه چې شوي دي، دوی ته باید عمل جامه ور واغوندي. نه دا چې یو قرارداد وشي یا یو توافق وشي بیا وروسته د عمل جامه نور اغوستل کېږي، دا خو دواړو هیوادونو ته یو ډېر تاوان ده. او بل دا چې پاکستان ته، پاکستان هم په افغانستان باندې لاره ده، د اسیا میانه هیوادونو ته لاره ده، ترانزیت ده، نورو شیان دي. افغانستان مجبور ده چې ځان ته په یو طریقه باندې ځان ته د خپل تجارانو ته یو سیستم برابر کړي. نو په کار ده ده زموږ مشران د خبرې اوري چې په دې باندې زموږ مشران او زموږ تجاران دا خلک خپل دولت سره هم کېږي چې د خلکو سره کښېنه، مفصلې خبرې ورسره وکړي. قراردادونه خو دا نه چې قرارداد وشو او بس په خوله باندې وشو، نور عملي جامه نه ور اغوستل کېږي. په کار ده چې کوم قرارداد وشي، کومه موافقه وشي، هغه ته عملي جامه ور واغوندي.
مننه. د تاسو فکر باندې مشکل په کوم ځای کې دی؟ پاکستان تعرفي ولې لوړې کړې دي؟ آیا د دوی اړتیا د ځکه په پاکستان باندې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق له اړخه فشار په زیاتېدو دی؟ فکر کوي چې دا وجه ده او کنه؟ یو شمېر وروسته به تاسو واوري، یو شمېر د موږ اورېدونکو افغان سوداګرو دوی ویلي دي چې پاکستان عموما د افغانستان د سبزیو یا د تازه میوو پر مهال باندې دغه سلارو چارو ته مخه کوي. کدا دلیل دی؟
ان سه محترم د سدا چې سید خبره موږ منو چې پاکستان د ایم ایف او د دغلان د اثر لاندې د دوی یو څو شرایط ورته ایښي چې په هغه کې د افغانستان هغه موجود وي، دغه صادرات یا نور شیان دی. ایم ایف خو دې شرطونه ایښي دي، دا شرطونه ده. ایم ایف خو دې د برق د شرطونه ایښي دي، نور شرطونه ورته ایښي دي. دوی باید دا پاکستان هیواد باید خپله د ایم ایف سره د قناعت ورته ورکړي چې دا موږ سره یو ګډ هیواد دی، بیا دوی موږ سره بل مصر اقدام را سره کوي. دا په کار نه ده. هر کال دوی چې دا کوم ټکسونه بیا لوړ کړي، بیا راښکته کړي، دا یو سبسیډي شکل باندې دوی هر کال دا کار کوي چې سبسیډي ورته ورکړي، بیا هغه ټکسونه یو څه مفید کړي. ولې دوی اوس کال بیا هم همداسې کار باید وکړي چې ایم ایف دوی ته ویلي هم وي، خپله مجبوري دا هم ورته څرګنده کړي چې موږ دا مجبوریان هم لرو چې موږ لاره په افغانستان باندې ده. موږ مالونه ګوره، افغانستان چې ده په کال کې پنځه میاشتې یا څلور میاشتې صادرات لري پاکستان ته، د افغانستان صادرات ځي. د پاکستان صادرات چې دي کال دولس میاشتې افغانستان ته راځي، اسیا میانه هیوادونو ته ځي. نو دا خو د موږ د افغانانو به هم تاوان وي، زیات خو د پاکستان د زیات تاوان ده.
مننه.
دوی دا فکر کړی
مننه کوم خاغله زدران بیرته بدر تر استانه شو زبه ورشم محمد نبی افغان ته د افغانستان د مزکنی ترانسپورت شورا مرستيال دی امدارنګ سوداګرم دی د سکرو محمد نبی افغان تاسو د پاکستان سره د سوداګری مازلې ته چې د عام سوداګری خده روانه ده په زینو مواردو کې ستونزې شته د غسخندونه رامنځته کیږي او له ایران سره د دې دوارو په اړه باندې مکراته نظر وای دی افغانستان د وسنی سوداګری د افغانانو یا د افغانستان په ګټه تمامېږي ک د دغه دوه غونډوي هوادونو ګټه په کډيري په پام کې نیول شوې او کنه خروانه ده مېر تاسو مایکروفون باندې وسې شو
سلامونه تاسو ته او زدران صاحب ته اوریدونکو او کتونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې یو ایران او پاکستان ټول هم څنګهان مګه ته پټ دی او لمګه نه یو نو استفاده کوي موږ له دې مجبوریتونو نه او د موږ له دې ضرورتونو نه او د موږ په تجارت د غنیمګړي حالت نه دی استفاده کوي او ټول عمر کړي د ځکه موږ همیشه د نور انحصار ته ځان چول یو همیشه کوشش کړی دغه ستره او پالیسیان جوړ کړي دي چې موږ همیشه مجبور و سی ګام سایګانو تا په ځان کار نه کوو تر ډیره حد انتقاد کوو او خپل سنه کوو دا څه د ځان صاحب موږ خپل ځان دې ته مجبور کړی دا او ځکه یې ټول تجارت وسکتا سی ګوري موږ لکوم هیوا سره د موږ صادرات زیات یا دی واردات کم دي موږ ته کوم هیوا سره یې ټول په موږ زیات دي بیا هم موږ دې ته مجبور یو بیا هم موږ ته دې اثر لاندې یو ایا موږ څنګه نسو کولای چې ځان خود کې پاکو یا څنګه نسو کولای خو بدیل پیدا کو هغه ځان ته مجبور کړای سو یا مجبور کو دا چې داسې د پاکستان سره یا له ایران سره او دغه سي له مرکزی اسیا هیوادونو سره موږ باید یو ستراتیژي غوره کو او هغه ستراتیژي دې موږ تخصصي باید وي موږ باید دو جانبا قراردادونه ولرو او په دغه سي په یو غټ ضمانت باید ولرو دا حالت به تر کله پورې دوام کوي تر کله پورې په موږ د کال په مابین کې موږ ته وایي چې تا باندې متارو پجګه کړه یا تا نه پرې دما او یا نو رستون دی راته جوړي حکومت څه باید وکړي حکومت یا سکتوري خصوصي او سره مربوطه وزارتونه ځکه دا دیو وزارت موضوع نه دا نه د سکتوري خصوصي موضوع دا د ملک په ساته موضوع دی د دې لپاره باید مشترکان لزرنه خلک کار وکي او لزرنه باید موږ د دې لپاره د حل لار پیدا کو وسګوره کچيري ام سایګان موږ ته دغه سپ کمین کې پټ دی ګوره د پاکستان هم په دې اساس وخت په موږ باندې مالیه جګه کړه لار نه راکې ایران خو ضرورت نه ورته لري دغه سي مرکزی اسیا ایم نه راکې لار اخر ولی د دې صادرات راکېږي د دې افغانستان ته تو کی راضی او د موږ نه پری دی دې لپاره موږ څه پیا د کومګه د دې هر ملک په مقابل کې باید بدیل ولرو او هغه ضرورتونه چې کومګه لرو امارات ګوري پاول کې پالیسی دې راخوا بل مثله وا او دې بل مثله لپاره موږ باید یو شای پیدا کو موږ باید اپشن پیدا کو موږ باید انحصار مات کو انحصار مت ته لپاره موږ باید بعضی موضوعات یا بعضی کټګوري هغه تو کې هغه ضرورتونه چې موږ کوم لرو هغه د موږ بغیر لاغي گزارنه کیږي یا د موږ په عام ملت باندې د هغه ډیر اثرات پریوزي هغه تر اول باید موږ کارو کو چې څنګه موږ دغه انحصار ماتولای شو موږ کده مرکزی اسیا هیوادونه دیم د موږ صادراتو ته اجازه نه ورکړي د دې را روان دي د دې تو کې راځي موږ ته یو نو بل نو باندې کوي صحیح د کچيري د دې دلایل معقولي هغه باندې ولی موږ خپل کار نه کوو
محمد نبی افغان په دې باندې به ورسته وغږی چې څنګه د انحصار ماتیدل شي او د افغانستان تاسو چې ورته څنګه زنه اشاره وکړه خو په دې به وغږی چې افغانستان سره هغه ابزار څه شي دي او هغه وسایل ورسره څه دي د فشار ټکی کمزه کې لري چې کولای شي وای کاری ما سره دا وس پروفیسور ډاکټر علم خان احمد زید د کلفونیا د پانتون استاد دی مسل شو دی ډاکټر صاحب خبرونه تستړی مشي ما سره له افغانستان نه دوه تنه ځوان سوداګر او امدارنګ دي سوداګری له چارو سره بلد خلک دي او مونږ دي پاکستان او ایران سره د سوداګری او تجارت په لوړو ژورو غږیږي دا تاسو ټلیفون چې روخ کده پام دی شي بکی محمد نبی افغان وویل چې افغانستان پرته لدین چې دغه انحصار نه په نورو لارو ځان خلاص کی بدیل لارې عمومي دي فشار ټکی عمومي بل چاره نشته دي ځکه چې گاونډیان د په وینا څخل چې یو عادلانه سوداګری تقاضا د دوو هیوادونو ترمنځ اسې نه کوي. تاسو کله د منځنۍ اسیا هیوادونو برانه ډیر شي غینه کتیر شو دی پاکستان سره په لومړنی قدم کې او د افغانستان د ایران سره په دوام قدم کې د افغانستان وسنۍ سوداګری ته وسنۍ موقف ته د اقتصادي او سوداګریز موقف ته په کوم نظر ګوري؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه خپل ټول سلام سلامونه او احترامات تاسو ملمنو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې پاکستان سره زموږ یو څه ستراتیژیک مشکلات شته او د پاکستان سره موضوع بیخي سیاسي ده او هغه لپاره حساسي لارې چارو باندې خبرې وشي. ایران سره کېدای شي موږ تاسو په مسلکي ډول او په تجارت لارې خبرې اترې وشي، خو یو څه مشکلات دننه هم په افغانستان کې شته چې اوسه پورې افغانستان په دې دومره کلو کې ونه کړی شو چې د صادراتو لپاره یو خاص معقوله او سیمه ایز شموله ستراتیژي وجود ته راولي. افغانستان چې د هغه یو احتیاج ملک ده او کوم بهر ته لاسرسی نه لري او هر څه په همسایګانو پورې تړلی دي. بل دا چې موږ تاسې په افغانستان کې زیات موږ د صادراتو د لپاره بازار موندنه هم مشکلات لرو، ستونزې لرو. زمونږ آتشې تجارت دي تیږي آتشې تیر کلو کې هم د جمهوریت په وخت کې هم سم کارونه نه کول، اوس هم نه کوي او بازاریابي کې ډېر کمزوري. لکه موږ دلته زه د امریکا مثال درته وکړم چې دلته وګوري دلته زیات مالونه چین نه راځي. د چین هر ځای کې بازاریابي بخښونه شته او په دې کې بیا د چین دولت خو یې سرپرستی کوي، پدې کې شک نشته، خو خصوصي سکتور هم زیات په دې کې رول لري او هر ځای کې چې وګوري د بازار موندنې مرکزونه شته. نو زما له مومن صاحب هم دا خواهش دی چې هغه د اتاق تجارت او د وزارت تجارت څنګ په څنګ سره کارونه وکړي او په دغه هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران او همداسې منځنۍ اسیا کې هلته خپل دفترونه پرانیزي او هلته بازاریابي وکړي او دغه بازار موندنه باندې باسي چې دی الته سروي وکي او سروي پاساس باندې دی معلومات راټول کړي.
خو ډاکټر صاحب راځي چې لومړی دغه سیاسي استراتیژیک مشکل چې تاسو وباله، خصوصا د پاکستان سره د افغانستان یو لوی وګده پوله چې په سیمه کې لبل هیڅ هواد سره په دومره وګده پوله نه لري یا کرخه نه لري، دا کرخه ته کتم شو د دینه څو بندره خو دې خواوړي او تر ټولو زیاته سوداګري او امکان د سوداګري لدی لاري نه دي. افغانستان خو صنعت نه لري، یوازې لاسي صنایع دي او ترکاری دی، میوجات دی، دغه شیان د افغانستان په صادراتو کې دستی هغه مهم ټکی او توکي جوړی. د پاکستان لپاره څومره دغه مسله د سیاسي محکمې لا د نورو ملبنوم په پختل څومره دغه موضوع نه د سیاسي فشار لپاره کار اخلي؟ مثلا د انګورو وخت یې اوس وې تعرفه لوړو، ما یادېږي د انارو وخت د کندهار نه باید انار تللی وو په سپین بولډکاو، نه پوهېږم څو وخت مخکې و، دقیق مې نه یادېږي، خو رپورټ هم درلود چې په سرحد کې څه ستونزه راوستله او انار ټول دې خواته خراب شول. هر وخت د افغانانو او سوداګرو شکایتونه دایي. دا سیاسي لوبه څومره د پاکستان په ګټه ده او څومره په سوداګرۍ کې، په نړیواله سوداګرۍ کې داسې یو څه جواز لري؟
داسې ده خان صاحب چې
مهرباني
خان صاحب زما غږ
اوري مهرباني وکړئ.
داسې ده چې سیاسي مسایل خو متاسفانه هلته د پاکستان فوج په لاس کې دي. هغه فوجیان چې دي هغه خو نظامي خلک دي، هغه د دې شي پروا نه لري چې څومره به د پاکستان اقتصاد دې نظر مومي، څومره به خلکو ته ضرورت وي. هلته ګوره تازه میوو زیات ضرورت ته، هلته د سبزي زیات ضرورت ته، د رومیانو زیات ضرورت ته، لیکن پاکستان هغه چې دي سیاست اوس هغه د فوج په لاس کې ده. او نه سوچي دي نظامي خلق دي هغه دي څه کوي مال لجي کو ناراضي هغه خپل هغه سياسي ادب سي ګرځي چې هغه فشار ده او اوس لار ده چې بدیلې لارې پیدا شي. پاکستان ته منځنۍ آسیا ته ایران ته ترکیه ته شاوها هیوادو ته هلته موږ تاسې بازاریبي وکړو. بازار موندنې کې موږ ډېر ضعیف یو ډېر کمزوري او ما د څه لچې تشې تجارتي هم ضعف دلته ښیي او هم هغه ته سکتور ته زه پوهېږم چې سکتور کې دا ظرفیت شته اما هغه راهنمایي نشته. هغه پالیسي په سطح باندې چې کوم خبرې چې د هغه د دولت کار ده هغه نشته چې دوی هلته وکولی شي چې دوی معرفي کړي او هلته خپل دفترونه خلاص کړي په دغه هیوادونو کې او هلته بازاریابي وشي او بیا سروې وشي چې دغه هیوادونه په کوم موسم کې کوم کوم شیانو ته ضرورت لري. بیا هماغه په ځمکې کې دلته اعلان شي چې سږ کال یعنی په نوي کال کې ازبکستان دومره میوې ته ضرورت لري، دغه د میوو ته ضرورت لري، دا دومره سبزي ته ضرورت لري، دا د سبزیانو ته ضرورت لري، داسې ایران، داسې مثلا پاکستان، داسې نور هیوادونه. نو دغه خبرو دوی مخکې اعلانوي چې کله اعلان کړي بیا به بزګران دې ته تیار وي چې هغه کوم وخت کې
مننه کوو. ډاکټر صاحب علم خان احمد زه تاسو ته بیرته راګرځم ځکه چې په دې خبرو کې دام ستونزه شته چې مونږ دا اوس په افغانستان کې څه ډول یو شرایط سره مخ یو. مثلا د طالبانو حکومت نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلی، یوازې دغه څو هیوادونه ورسره راکړه ورکړه لري، هغه پیسې لا یو ډول غیر رسمي راکړه ورکړه، بانکي سیستمونه تړلې دي، پیسې نه حواله کیږي، سوداګر د پیسو په لیږد کې د پیسو په تضمینونو ورکولو کې او په نورو برخو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. په وسنۍ شرایطو کې دغه وسنۍ حکومت چې دی دا څومره کولای شي دغه شیان چې تاسو وایي په دې به خبرې وکړو. خو لاغې مخ کې ما نن سهار د ازادي راډیو له اوریدونکو پختل په ځانګړي توګه له باغدارانو د قانانو نه چې دغه تعرفي چې لوړې شوې دي پر تاسو باندې څه اغېز کوي. یو اوریدونکی چې ظاهرا پلار دی انګورو کاروبار کوي او مخکې له مخکې په کندهار کې باغونه اخیستي دي او په دې تمه و چې انګور به صادروي خپل اندېښنه را سره شریکه کړي. د دې څرګندونې اورو. مهرباني.
السلام علیکم. از دې راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلام وړاندې کوم. پسته سلام زما خپل فلر چې دی سوداګر دی د انګورو د 15 جیش کال کې راغ کاروبار کوي. نو سش کال مم تقریبا د نیو لوکا غوانو انګور نیولې دي. تارو پیا ټیکس ډیر لوړ دي نو ګر سوداګرو باغوالا په تشویش کې دي. د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د ناګام په کلی کې زموږ ځای دی. خپل انګور خپل جای ته ادم لرونه بس د حکومت سم دا خوښ دي چې دا تعرفه نیک کښته کې او کم ما خبري چې رواجه یا خبري سمې پایته ورسېږي پر دا ټیکس پر موضوع خبري وسه ګر دنیا په تشویش کې ده. د افغانستان د خلکو بیا خصوصا د کندهار ولایت د خلکو بیا دا بس اصل د انګور انار دي، بل د زراعت موږ نه لرو. السلام علیکم.
دا له کندهار نه دی یو اوریدونکو څرګندونه وی چې موږ ته تصویرونه مرالې غلي و هغه باغونه چې دوی په اسلام مخکې اخیستي دي او په دې تمه چې د د پوینا دی نوی لک افغانۍ یو دا دی یو په اسلام دی یو کلیوال سوداګر چې نوی لک افغانۍ زیان کیږي. زب راشم انور افغان ته افغان سب ک تعرفي لوړی پاتې شي د تاسو فکر دغه ډول سوداګر او دغه ډول باغداران زکه چې دا غدي باغداران نه پلمړی لاس باندې سوداګر دي چې له د قانونو نه باغونه اخلي. افغانستان کې اسیم غربت د فصلونو څخه غلیو زپلی سیلونو زپلی دي وس کوم شی حاصل لري او غم داسې شي په عمومي اقتصاد د افغانانو د دې اغیز څه دی او یا په کور دی نه د شیانو څه چاره کیدلی شي لکه دومره سړی خونیشته دی یا مثلا زینو خلکو وړاندیز کړي دی چې په کور دیننه دی جوسو کمپنۍ دی یا نوري کارخونه چې دی هغه دی وکاري که دا تعرفام د سلوړه پاتې شي او ستونزه حل نشي فکر کوي نوري سلار شته دی د خلکو لپاره.
جناب ان صاحب د سفر د چې اوس وګوره په افغانستان کې شکر دی کار سدي وصول هدا امن د تجمع نشته نو افغانستان په یو شي کې ترقی کوي زړه تر زړه کوي چې هغه زراعت ده. زراعت کې اوسو خلک مصروف دي، زراعت کې پرمختګ روان ده، نور به موږ باغونه ولرو، نور به موږ مواجهت راځي، نوي نوي تولید زیاتېږي. د افغانستان دولت په کار ده چې په افغانستان کې دننه چې څومره زیاته کېدای شي خلک تشویق یا که خارجیان یا که افغانان باید ورته موږ سړو خونو ته زمینه سازي وکړو، سړې خونې باید ولرو. او د هغې نه علاوه د پاکستان د پالیسیو ته موږ په انتظار کې نه نو چې هغه مصرفه کوي که بد رسره کوي. دې نه وروسته باید موږ بدلې لارې پیدا کړو، بدلې لارې په جدي ډول
د دوی غالبا چې تماس موږ سره قطع شو کېدلی شي چې بیرته وصل شي را سره. انور افغان، محمد نبی افغان، تاسو د ما د همدغه پوښتنې په اړه د دغه ورور دا پیغام به مو اورېدلی وي، دغه سي څومره سوداګر به په افغانستان کې او که چیرته د صادراتو لاره پرانستل شي تعارفې کمې نه شي، راځي یوازې په همدې تازه میوو باندې که بحث وکړو، زیانونه به څومره یې؟ موږ پوهیږو چې په افغانستان کې سکال دیقانان لا د مخه ځپلي سیلابونو او طبیعي پیښو.
خان صاحب، ما خپل تقریبا یو هفته د مخه له مزار شریف نه یو درې موټر خربوزې ولېږلې پاکستان ته، او پاکستان هغه د تعارفو ځکه د افغانستان میوې یا د دې دواړو ملکونو مابین تجارت په ډېره ټیټه کچه د ځکه موږ ټول هغه تجاران په دې کې لګیا دي چې هر سړی دوه درې پنځه موټر ولس موټر وړي، نورې دې نه اضافه وسنه لري. او هر سړی چې په دې تجارت کې کار کړی یې ښه ورځې نه درلیدلې، ورځ تر بلې ټیټ را روان دي، ورځ تر بلې د خرابۍ ښکار کېږي. ځکه دلته حکومتونه، دلته د کوم سکتورونه چې دي، یا هغه که وتاکي تجارت ده، هغه که مشترکه وتاکي تجارت ده، کچیر او کڅوک دلته چې په دې مابین کې کار کوي، مسولین لکه وختي چې احمدزی صاحب ویل چې دغه د آتشي تجارتي دواړو ملکونو دغه فعالیتونه مکمل په سیب کړ دي. ځکه دا د مقابل جانب نه بازار ګوري، نه هغه د هغه جی پالیسی ګوري، او نه خپل تجارانو ته دی کی مشورې ورکولای شي، نه ورته وایي چې تاسو په دې حالت کې تجارت کوي یا نه سي کولای. دا یې د حکومتونو وظیفې دي او دا د دې مسولیتونه دي. سوره د مخکې موږ خربوزه له مزار شریف نه باکړه، یعنی و خربوزه په لس افغانۍ او شل افغانۍ خرڅېدل یا اخیستل دا ډیر ډیر د بدبختۍ غږ دا دا د موږ تجاران لپاره د سکال د دې توکو د یا د دې د میوه لپاره یو بد خبر ده. ځکه غلطه دي تعارفي جګې کړلې او د تعارفو جګول او بیا وسره په بنادرو کې ستونزې یا د موټرو لوړې کرایې دا باید سوي دي چې ټول زیان ویني. یعنی هلته ښه بازار مو خو چې موږ خربوزي ورسولې ګټه یو نه کړله، بس سر په سر سره یو موټر کې یو لک دوه لک اته تاوان هم ورته کې وسول. دا څه کالې په داسې وختو کې یا په داسې شرایطو کې ما مخکې هم ویلي، نورو مصاحبو کې مو ویلي دي چې اوس دغه د همکارۍ یا د دوه ملکونو د دوستۍ دغه وخت او دغه ځای وختي څو ورځې مخکې وزیر صاحب د تجارت للی ازبکستان ته، هلته باید ازبکان دې ته کانې کړي وای چې موږ صادراتو ته اجازه ورکړي او مرکزي آسیا ته ټولو هیوادونو ته ورسیږي. موږ توکي ولې نه ځي؟ موږ میوه ولې نه ځي؟ هغلته که چیرې نه ځي، حکومت باید یو کال په سر کې دا پالیسي غوره کړي، ورته ووایي چې د راینده کال لپاره موږ دغو ملکو ته صادرات کولای شو په دې میاشت کې او په دغه وخت کې او دغه توکي. دا نه، دا د حکومت وظیفه ده، دا باید ورته وایي، پالیسي باید ورته روښانه کړي. د همسایګانو ضرورتونه باید د آتشې چې هغلته پرتې دي، هغلته تنخواوې اخلي او هغلته غټې غټې تنخواوې دي، هغو باید دغه وظیفه ده چې دوی باید تجار ته هماهنګي ورکړي، ورته ووایي چې څه کالې ته دې صادرات دې ملک ته دومره کولای شي، ته دې په تجارانو غږ وکړه چې څه کالې خربوزه مه کړه، هندواڼه وکړه، هندواڼه مه کله غنم وکړه، څه کالې بالکل څوک اجازه نه راکړي. دا د حکومتونو وظیفه ده. او یا په داخل کې دوی ته سړې خونې جوړې کړي، وځي موږ د میوه په موسم کې خپل میوه یو من په پوښل او ډیر افغاني خرڅيږي، او بیا کله اسلام سایګان او الله هغه په 200 افغاني یو من خرڅيږي. ولې موږ سړی خوني نسو جوړوي؟ ولې دا فکر لرونو؟ ولې حکومت یا تخصصي بخښونه یا زراعت وزارت یا د موسسي خلکو ته آگاهی نه ورکي څومره مصارف پر راځي، څومره ګټه کولای شي، کوم تو کې ساتلای شي؟ او بزګرو ته دې په وجېدو کې وزګور موږ وچه میوې لرو، یا باید لمدې میوې هغه میوې ډېرې وکړو چې هغه وچېدلای شي، ځکه چې را باندې خرابې دای نه شي، او دوه مفشن موږ ته هغه ته ولرو. کچېرې موږ پاکستان په مقابل کې مرکزی آسیا ته توکي نه سره سوالي موږ باید دې دي وچې دوه درېم اپشن باندې کار وکړو. نو هغه توکي باید خلکو ته آگاهي ورکړل سي. دا د وزارت زراعت وظیفه ده، دا د وزارت تجارت وظیفه ده، دا د اتاکو وظیفه ده چې خلکو ته باید وروښي چې څه وکوي څنګه وکوي. دوی باید داسې منظمې برنامې ولري تر څو خلک له دغسې مشکلاتو یا له دغسې تاوانونه بچ شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر عالم خان احمدزی. د طالبانو حکومت په پام چې تر اوسه پورې د نړیوال ټولنې حتی له خپلو ګاونډیو په رسمیت نه دی پیژندلې او رسمیت پیژندل که څه هم په غیر رسمي اړیکې به ورسره لري، خو په سوداګرۍ کې په رسمیت پیژندل نور سهولتونه رامنځته کولای شي. همدارنګه د افغانستان بانکونه، د کورنۍ او داخلي بانکونه چې دي د تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي، نړیوال راکړه ورکړه تنې نه کیږي د نړۍ په کچه. د جمهوریت په وخت کې د اوای د لیزونو یو موضوع و چې ځینو هیوادونو ته د اوال لارې ځینې شیان لیږدول. له هند سره یو اوای د لیزو، چین سره و، اگر چې هغه خو وسم لکه چې فعال دی. د افغانستان نه د منځنۍ آسیا له لارې تر آذربایجان پورې اروپا ته د یو مځکني دالیز فعالیت و چې کار یې ورکوه او کیدلی شو چې ځینې توکي حتی تر اروپا پورې ورسوي. اوس طالبان فکر کوي چې د دوی حکومت دغه د حکومت نه رسمیت پیژندل او بندیزونه د دې سبب شوي دي چې د دوی دغه نورې لارې چې تاسو یادې کړلې، مثلا پاکستان هیڅکله شاید دا اجازه ورنه چې د پاکستان له خاورې هند ته ورسیږي لاهور نه، خو نورې لارې چارې وي. څه فکر کوي د طالبانو دغه د اوسني حکومت کوم نړیوال دریز چې دی په دوی باندې بندیزونه چې دي، د دوی د حکومتوالۍ کومه بڼه چې ده، دا څومره اغېز لري د افغان سوداګرو او د افغان دهقانانو په دغه ستونزو کې؟
اغېز لري. ماغه
خاورې اوري غږ ماورو مهرباني.
نو دا فوق العاده اغیز لري ځکه چې سیاسي اړیکې او ډیپلوماټیک اړیکې د ټولو حلو اړیکو لپاره لار خلاصوي، او د سیاسي اړیکو یا ډیپلوماټیکو اړیکو یا رسمیاتو نشتون ډیرو مشکلاتو باعث کیږي. دا چې نوې چې انسر چې صرف مال بارکاو ویلګاو او هغه سرحد نو واوري او الته بیا مطلب خرج کو پیسې هغه کا لیکي د بانکي مشکلات، بانکي ستونزې، د انتقال معاملات، همدارس پروتوکولونه، همدارس الته چې ورزي دي هو تعرفي، د ډیر مسائل په دې کې دي. نو ځکه ما مخکې په دې باندې اشاره وکړه چې متاسفانه موږ په دې شل کالو کې د جمهوریت او درې کال کې د اسلامي امارت کې موږ ونه کړی شو چې خام منظم سی مایي شموله یو استراتیجی او یو استراتیجی دی صادراتو لپاره ولو، او نه پلان سم دا نه امانګیستا د سکتور په او د حکومت په منځ کې نه اتشه تجارتي کارونه کوي. دغه ملکو سره که څه په رسمیت نه پیژندل، خو بیا هم زمونږ تاسې هغه تجارتي اړیکې ستا و سره، او هغه په دې موافقه کې موږ سره تجارتي اړیکې لري، خو متاسفانه کوتاب تجارت، وزارت تجارت، اتشه تجارتي د دې په منځ کې او خاص کر په بازارې په وخت کې ډېر مشکلات لیدل کیږي او د لاتر سره منظم شوی نه دي. وجه دا ده چې د وزارت تجارت په سطح باندې، د حکومت په سطح باندې د صادراتو د پراختیا لپاره سیمه ایز شموله خاص ستراتیجی وجود نه لري. هغه ستراتیجی باندې باید کار وکړي او هغه ستراتیجی او تاسو تجارت سره نو
ډاکټر صاحب، تاسو دا وسنی دولت کې دغه ظرفیتونه څومره ویني؟ ځکه چې په دې دولت کې زیاتره چارې ملایانو ته سپارل شوې دي، سوداګري او تجارت دې باندې پوهیدل. مثلا پرون ما په ایران کې د مسافرو پاړه باندې یو پروګرام درلود، له دوو ځوانانو سره چې راته په یاد دی، یو له غزنی نه وو، بل دی لوګر نه وو. دوی سره مې خبرې وکړلې، ورته مې وویل چې تاسو په یو په بندر عباس کې په یو ځای کې غواګانې ساتلې. ورته مې وویل د میاشتې د تا ټوله اجوره څومره کیږي؟ د چې حساب وکوه 1,000,000 افغانۍ ماته معاش راکوي، 2,000-3,000 تنې هلته مصرفوم، 8000 راته پاتې کیږي. یعنی یو افغان ځوان له 12 سم نم د غزنی کس فارغ وو، د زی په ایران کې بیا ډیر لري ودخته کی بندر عباس ته زی، او په بندر عباس کې 5000 روپۍ د ایرانیانو غواګانې ساتي چې $100 کیږي. دغه سوداګری که په افغانستان کې وده وکي او سړی باغ ولري او هغه باغ بلاخره لاره پیدا کی، څومره دغه د وسنی نظام چارواکي په دې باندې پوهیږي؟ څومره دا درکوي؟ ځکه عموما ردی وي نه غربت شته، نه بېوزلي شته دی، نه فقر شته دی، نه بیکاري شته دی، ټول راشي خپل وطن ته. څومره دوی دا درکړی ده چې واقعاً وستونزه شته دی، او هغه سوداګري یوه له دغه وسایلو نه ده چې تاسو کولی شئ چې کورنۍ رفاه د کروندګر ژوند، د واړه سوداګر، د غټ سوداګر ژوند بهتره کوي؟ دا درک څومره شته دی او دا ظرفیت څومره شته په اوسني حکومت کې؟
آن صاحب، هغه پښتو کې یو متل ده، وایي مول د غریب د خېټې نه خبر. زه خپل چې کله ناستې ما په افریقا کې، او زه مولې مانه زه فکر کوم چې افغانستان خلک ټول مانه دي، خو داسې نه ده. افغانستان خلک سخت مشکلاتو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي، او په دې کې د اسلامي امارات دا دیني وجیبه ګرځي دوی د خلکو لپاره د کار زمینه مساعد کړي، داسې پالیسیانې وجود ته راوړي، داسې لکه ما چې ستراتیژي ته اشاره وکړه داسې را. خو دا کار ټول په چا کېږي؟ زه به یو حدیث درکړم، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله کار غیر کار ته وسپارل شي نو فانتظر ساعه، تاسې د عذاب راتلو انتظار وکړئ. نو اوس دغه عذابونه همداسې ورو ورو نه شروع کېږي. نو ضرورت دا ده چې اسلامي افغانان د وزیران دې خپل وي، لیکن اصل څو مهینان خو مسلکي وټاکي کړي، رئیسان خو مسلکي وټاکي، او په د خلکو باندې اعتماد وکړي. دا خپل خلک دي، اسلامي امارت زموږ بخش ده، زموږ د وجود برخه ده، خو د دوی په کار ده چې دوی خلکو اعتماد وکړي، راولي مسلکي خلک دا زمینه مساعد کړي چې په پولیسو په دشانو کې کار وکړي، دا ستراتیژي جوړه کړي چې دا ټول مسلکي اړتیا مسلکي خلکو ته اړتیا لري. دا به ام بی اے خلک ولري، ایچ ڈی ولري، آ خلکو دا کارونه وکړي. نو ملا صاحب د سید رهبری کوي په هغه سد باندې ناست کی، لیکن نو دا کارونه باید خپل کارو ته وسپارل شي. دا د الله او د الله د رسول امر ده، او دوی باید دې ته غاړه کیږي.
مننه کو، سلامت اوسئ. رازو د یو څو اوریدونکو چې مخکې له مخکې د همدغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي دي، دا به په ګډه سره واورو. بیا له تاسو نه به د اوریدونکو د نظرونو په اړه باندې هم وپوښتو، او د بحث هغه وروستۍ څو پوښتنې به هم سره وکړو.
سلامونه، جوړ په خیر، خدای دې وکړي روغ جوړ وای. عبدالرحمن ولسیار یم، د افغانستان پکتیا ډنډی پټان سرحدي ولسوالۍ نه. نو تاسو چې نن کومه خبرونه انتخاب کړی د شنه اسمان لاندې، چې کوم د تجارت یا په ټیکسونو باندې چې افغانستان حکومت یا اوسنی نظام دوی په خپلو صادراتو باندې ورستۍ کې ټیکسونه زیات کړي په هغه تجارتي مالونو باندې پاکستان او ایران، نو زما نظر دغه دی چې کچیرته اوسنۍ د افغانستان نظام مسولین یو بل لاره له یو بل هیواد سره ورته لري چې په هغه کې ګټه افغانستان ته د دغو دوو هیوادونو پرتله، د ایران او پاکستان پرتله، افغانانو تجارانو ته ګټه ډیره رسیږي، اده پیدا وي چې موږ له نورو سره باید خپل تجارت پراخ کړو، له نورو هیوادونو سره تجارت وکړو. نو دا یو ښه اقدام دی، ښه خبره ده. که چیرته داسې نه وي، له نورو هیوادونو سره کومه په تماس کې نه وي، له هغو سره سوداګري تړونونه نه وي، هغو سره مخنګي ونه لري په دې برخه کې، نو د پاکستان یا د ایران په وړاندې دغه سي ټیکسونه جګول دواړو خواو ته زیانونه لري، هم د افغانستان ولسته، هم په پاکستان غوښته چې کوم تجاران دي، ملکی خلک دي، زیانونه دغه دي. کچیرته د افغانستان له خوا کوم ټیکسونه په میواجات یا نور توکو باندې لګيږي سوداګري، نو غوښته عام خلکو ته زیان رسیږي، حکومت خو خپل ټیکس اخلي. کچیرته دغه خواته ټیکسونه په میواجاتو باندې، په نور صادراتو موادو باندې ټیکسونه زیاتیږي، لګیږي، نو بیا هغه خواته چې کوم مالونه زیدلته ورته پلار کې بیا حکومتونه یا نور موضوعات جاران هغه بیا ستونزې رامنځته کیږي، دواړو خواو ته توان پیدا کیږي. نو ښه خبره دا ده چې هم له پاکستان سره، له ایران سره، له نور هیوادونو سره باید زموږ اوسنی نظام چې اسلامي امارت دی باید له ټولو ګاونډیانو سره، له ټولو هیوادونو سره باید دوی هم د تجارت په برخه کې، د نور امنیت په برخه کې، همداسې په نورو موضوعاتو کې باید ورسره همغږي، ورسره په تماس کې وي، تر څو ګټې هم افغانستان خواته وي، هم د هغو هیوادونو خواته وي. که چیرته په افغانستان کې میواجات یا فصلونه میواجات رسیږي، د پاکستان لخوا بیا لارې بندیږي، دلته هغه مالونه خرابیږي، نو پاکستان کې چې کله میواجات او نور فصلونه تجارتي مالونه دغه خواته را لیږل کیږي، نو بیا دلته ورته د افغانستان حکومت لخوا کومه مسله یا مشکل جوړیږي. نو دا بیا نه د پاکستان په ګټه ده، نه د افغانستان په ګټه ده، زیانونه حکومتونو ته نه رسیږي، عام خلکو ته رسیږي، که هغه د پاکستان مربوط دی که د افغانستان مربوط. نو زما نظر دغه دی چې باید افغانستان په اوسنی کوم وضعیت کې چې دی، باید اوسنی نظام دی له ټولو ګاونډیانو هیوادونو سره باید دوی ښې اړیکې ولري، او په هره برخه کې دوی ورسره په رابطه کې وي. هغه موضوعات چې ولس ته ګټه رسیږي، هم حکومتونو ته او هم ولس ته، باید په مغه لاره باندې کار وکړي، تر څو هم افغانستان ترقی وکړي، هم له نورو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولرو. مننه، دا زما نظر دی.
مننه کوو. محمد انور افغان، تاسو څه فکر کوئ که د پاکستان سره، که څام تاسو د خوست په یو سرحدي ولایت کې، خو بیا هم که د ټول افغانستان په سطح باندې فکر وکړئ، که د پاکستان سره صادرات نه کیږي، خصوصا د تازه میوو یا نور هغه صادرات چې افغانستان ته لري، یا حتی د پاکستان نه واردات صحیح نه کیږي، په لوړه بیه تمامیږي، په قیمته تمامیږي، فکر کوئ له ایران پرته دغه د منځنۍ آسیا لارې یا د چین لارې څه سوداګري راکړه ورکړه ورسره کیدلی شي؟ فکر کوم چې د دوی تماس موږ سره نشته دی. د ښاغلي انوار افغان صاحب، محمد نبی افغان، له تاسو به هم دغه پوښتنه وکم چې د چین او منځنۍ آسیا سره د موږ د که څه هم تاسو ورته په مخکنیو خبرو کې یو څه اشاره وکړه، آیا دغه لارې کیدلی شي د موږ د وسنۍ راکړه ورکړه چې له پاکستان سره دا ستونزمنه ده، د دې بدل شي؟ کومه لار اخواته شته بله، خصوصا د تازه میوو او دغه شیانو لپاره چې په افغانستان کې خرابیدلی شي؟
خان صاحب، که موږ تاسې وګورو، موږ ډېرې ښې میوې لرو او په سیمه کې ساری نشته. که تاسې وګورئ سږ کال دغه کوم ګیلاس چې دلته سوي دي دا نشته، دغه کوم زردالو چې دلته سوي دي، دا کوم امیري زردالو او ورسره څنګه الوچې سوي دي، یا د موږ کومې خربوزې سوي دي شمال، دا په ډېرو ملکونو کې ساری نه لري، ځکه د افغانستان زراعت تر ډېره حده د خوږو اوبو ده او ډېر نیچر ده، ان ډېر کیمیایي مواد دا شیان نه دي ورته استفاده شوي. نو موږ ښه په دل مرکزي آسیا هم لرو، هغه هیوادونه هم د ازبکستان ده، تاجکستان ده، دغسې قزاکستان ده، روسیا ده، بیلاروس ده، دغو ملکو ته یې موږ توکي په ډېر، ځکه د موږ تر ډېره حده میوجات له شمال نه دي، او د موږ میوې رسول انتقالات تر ډېره حده په کرایې باندې ډېر مصارف راځي. نو که چیرې موږ مرکزی آسیا هیوادونو ته لاره پیدا کړو او لارې خلاصې شي، ډېر ښه بدل کېدلی شي. دغسې چین، د چین واخان، که چیرې د چین واخان ته کار وشي او چین له زړه نه وغواړي چې دغه لارې سره وصل شي او له موږ سره تجارت ته وده ورکړي او له دې لارې مستقیما افغانستان او چین سره وصل شي، دا ډېر ښه بدل کېدلی شي، ځکه په دې اساس شرایطو کې. او بل دغه تجارت موږ باید بلمثله سي او دو جانبه سي او طرفه نه سي، او موږ باید چې دا کوم قراردادونه کوو، وختي هم ما وویلې چې موږ باید دو جانبه قراردادونه وکړو، یو څه به څه رانهاخلې چې زلتانه تجارت کوم تانه یو څه اخلمه، که چیرې یو طرفه کیږي موږ مقابل جانب، یعنی ملکونه دوه او دریم ټارګیټ موږ باید کې ولرو چې موږ هغه ته هغه دې ته وادار کولای شو. که چیرې موږ له دوی نه یو کال تجارت بند کړو، دوی به خپل راځي، موږ ایران نه نه اخلو، ازبکستان نه اخلو، یا ازبکستان نه اخلو، ترکمنستان نه اخلو، یا له پاکستان اخلو، نو دا یو ډېر ښه بدیل او یو ښه فرمول کېدلی شي. کچیر د موږ دولتي چارواکي د دې لپاره ستراتیژي جوړ کړي او بل بدیل موږ په داخل کې باید بزګرو ته وایو چې کوم حاصل موږ کولای شو په وخت ورسو هغه نه ښه ګټه راوړو. موږ باید متفاوت توکي وکړو یا هغه توکي وکړو چې زر نه خرابېږي یا دومره توکي وکړو چې د موږ د تجارت او د موږ د داخل د مصرف مطابق وي. بزګر ته باید وایي چې سکالې د چی شي سیزن ده، چی شي موږ کولای شو، کوم ملکو باندې چی شي خرڅولای شو، یا د دې د ډرای کېدو یا د وچېدو لپاره موږ وسایل وسایط باید پیدا کوو، یا وسره په څنګه اوس خټکای ده یا خربوزه ده اندوانه ده دا په سټور کې نه ساتل کیږي ځکه دغه هغه موسم دومره وخت نه کې راځي. موږ څنګه کولای شو چې هغه په بل نوم باندې یعنی بل شی موږ هغه مڼې وکړو یا موږ هغه څنګه یا پسته یا بل شی دسې د وچېدو چې هغه نه خرابېږي او تاجر ته موم یا بزګر ته موم یو سوکي یو څه لاسته راوړي. نو دا هغه موضوعات دي چې موږ کولای شو چې د دې لارې یادې پاکستان مقابل پیدا کو یا د دې بدیل پیدا کو.
تاسو دغه د چین خبره وکړه، اگر چې ماته دا موضوع هم جالبه ده ځکه چې د بزګرانو سره دغه پوهاوی ز فکر نکوم چې په تیر شل کلن جمهوریت کې هم په دې برخه کې څه کار شوی وو چې لکه تاسو هم دارنګه ډاکټر صاحب دواړو یادونه وکړه، یو ستراتیژي د صادراتو لپاره نه و چې صادرو چیرته صادریږي، څومره باید صادر شي، مخکې له مخکې کوم هیوادونو سره خبرې شوې دي او خبرې باید په اصطلاح پرې کند خبرې دا سینې چې سکالې یو هیواد در سره ژمنه وکړي د کال په سر کې تاسو انګورو ته به مونږ مثلا دومره اړتیا لرو، دومره اجازه ورکو په دغه تعرفي او کله چې د انګورو وخت راشي لار وتړي کاملا لکه هغه د کوڅې ماشومان چې له یو بل سره جوړیږي او رانیږي، یعنی په نړیوالو تعهدونو کې باید تعهدي ژمنتیا او حکومتونه باید له هغې ژمنتیا نه ډاډمني او له عامو سوداګرو سره له عامو کروندګرو سره په افغانستان کې متاسفانه چې د دیکان پښتنه څوک نه کوي، ډیر کم ورسره تفاهم شته دی، یوازینی خلک دغه لوکل سوداګر دي چې دوی ته دانه غلې دا شیان اخلي، نور څوک داسې رسمي لیدلوري نه کاغه موسسات دي چې په کارنې په وده کې کار کوي، کاغه دولتي ادارې وي یا دی وس دوی ټول کاروندګرو سره له نږدې نه په یو تماس کې نه دي، حتی تر منځ اعتماد نشته دی، باور نشته دی او دا دی وګدې مودې ستونزه ده. تاسو د چین دی واخان یادونه وکړه، ما چیرته واوریدل یا می ولوستل چې دغه دی واخان لاره تر ډیره پورې یوه خیالي لاره ده، ډیره عملی لاره نه ده. زه نه پوهیږم دلته په دې میلمنو کې تاسو څومره معلومات لرئ، آیا دا عملی جنبه لرلی شي؟ ځکه یو ډیره غرنۍ سیمه ده، بیا دننه په چین کې هم ډیره اوږده لاره ده تر څو نږدې ښار ته د چین ورسیږي.
خان صاحب، غواړم دې موضوع ته اشاره وکړم. یو چینایي ژورنالیست د ماسور د مخ کې دی، هغه د سوشل میډیا د لارې دی، هغه یو برنامه کتل، هغه ویل چې موږ د واخان سره نږدې، البته دا نو چې څومره برختیاي اغلته یو سرحد یو سړک تیر سوی دی، لاغه پورې دی راغلی ول یو ویل سیا خواته د افغانستان واخان او موږ له افغانستان سره وصل کیږو، یعنی دا سپری نقطې ته لاند جاي وو لاغه طرف او لدی طرف په سیا کوم موضوع دی وای ما خپل سیا ورېدل دی. یو څو مخ کې د ریل پټلۍ رئیس هغه ویل چې موږ واخان ته کچېری سره وصلی ګو بعضې سیمې دي چې هغلته اکسیجن ډېر کم ده، وسایل د موږ ډېر کار نه کوي، خو موږ کولای شو چې د ریل له لارې هغلته زر واصل شو او د سړک له لارې به ډېره ستونزمن وي. او بیا په دې اخرو کې چې دغه کومې سوشل میډیا له لارې د بعضې ویډیوګانې راغلي او دوی دا کوله چې موږ واخان ته ورسېدو او د خامه سړک له لارې ورسره واصل شو. دا هغه معلومات دي چې هغه موږ ته ستا یو خبره زه درته کوم خان صاحب، موږ د تجارت د ټکنې کېدو یا د همسایګانو د انحصار یو وجه دا ده، یا چې موږ په دې نه فشار راوړلی سو او ټول فشار په موږ ده چې د موږ تجارت په لوکل ساته ده. دویم، موږ دو جانبه تجارتونه ټول همسایګانو هیوادونو ته ټول افغانان کې کلتي خوادي کلا خوادي دا وس پاکستان ته که پاکستان ته کوم توکي ضرورت له مرکزی آسیا دا هم افغانان اخلي وروړي، او که مرکزی آسیا ته کوم توکي زی له پاکستان دا هم افغانان وړي. دغه ځکه موږ ایران ته له دې خوانه تجارت کو ګوري، موږ یو څو وخت کې زغال اخیستل، یعنی زغال د ما یو تاجر به ته ګوره دغه تجارت نه هم هنګي یا نه پویدنه په تجارت کې، دا د موږ نیمګړتیا د موږ د حکومت د موږ د اوتاکو دغه نیمګړتیا ته دغه ضعف د نقطې ده. اوس موږ یو تاجر به ته ضرورت به پاکستان ته او زغال لپاره به دای ته تاجکستان یا قزاقستان ازبکستان کې به زغال اخیستل غلطه به پیشکایي پیسې ورکولې راوړل به افغانستان ته بیا به وړو پاکستان ته هلته به ته په فابریکا کې ورته خالی کړو بیا به 15 ورځې بعد پیسې اخیستې دا یعنی په تجارت کې مکمله خودکشي ده خدا ولی دا د مګه ځان مجبور کړی دا مګه په تجارت نه پویګو دلته د کار زمينه نسته دلته امکانات مګه نه لرو یا په هواي نه لرو مګه ګور وستاسي ګوري په کابل کې په افغانستان کې هر سړی هر تاجر دې ته مخه کړی د یو بلند منزل جوړ کې په دې پوی د جدار واخل په کرایه ورکو بس په دې نه پویګی چې زه وړه فابریکا راوړم په دې کې شل کا سکار سره کوي د دې بیګټن ډيري د ملک بم کې ګټي او مګه بس یا کې ګوم مين فکر نه نستا کدا فکر ما کې نستا د ما او تاکونه چې شي کوي د ما حکومت چې شي کوي دا مسولیت د چا د سیما پوي کې دا د حکومتونو د هغه پوي اشخاص یا د هغه منبو د سي د ما په سر دي او د ما په سر هغه شتون لري هغه تنخواه اخلي هغه پیسې اخلي دا دغه منبو مسولیت ده نو دلته دا چې موږ خالي خبرو ته تکړه یو په بل باندې مسولیتونه اچو عمل ته هیڅ کار نه کوي ګوري په زراعت کې مو وختي مو ویلې په سید دولت نه کوي خصوصي سکتور څه کوي دا او تاکونه چې شي کوي دا او تاکونه چې ته جوړ دی موږ په افغانستان کې واته او تاک لرو د هر او تاک خپل پښت کې ولې فعالیت نه کوي هدا کله غوړه خو خپل خلکو ته خو اغاهي ده هی ورکا اغه ته خو خبر ورک ک نور نه څه کولای ګروپونه جوړ ک یار ولایت امروزه ته یو ویډیو یوټیوب او ګوګل را ډاونلوډ ورته خې چې دغه موضوعات دغه تجارت یعنی په هغه لوکل ساتر باندې خو موږ ته هم نه څه کولای هیڅوک بزان بوج نه راولي خالد ته نه څه ته ماته یو چی شو ک یا بل ماته یو څه وکیا د خارجان راسی مقتدی بس په ګوګل کې پیشکاری کی او ټول ورځ مقتدا هغه وای هغه راکی او زه دې په یو غوړ نه نه وځي په بل
مګه دغه یو دغه مالاته دغه موزیات مانه نه کو تاسو ناراضی چې ورشو انور افغان زدران ته را سره وصل شوی زدران سه بورستي خبرم کراټول کی خبرونه په ختمیدو باندې ده څه سپارښتنې لري څنګه کېدلې شي اومدارنګ تاسو هم په خوست کې د سوداګری دی خونی مرستیالي د سوداګری په خونو باندې چې دا کوم انتقادونه دي په دې اړه باندې څوای څنګه کېدلې شي چې کڅه هم د تاسو یو ولایتي سیمه ده خو په مجموع کې د سوداګری خونی دولتونه خو دي دي د سوداګری خونی مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګری کوم خونه ده شریک او تاکي چې د افغانستان د سوداګری او پنګونی او تاک چې د سنور سیمه ایز او تاکونه چې دي دوی څه کولای شي او څومره په خپل کارونو کې دوی بے پروايي د دې سبب کیږي یا دوی هغه کارونه څومره غیز لري په سوداګرۍ کې
جناب ان صاحب اسدا چې ګور اوس په افغانستان کې عموما کې به د تجارت یا صادرات افغانستان د به تسهیل باندې ونه شي یا د کوډین نه به د کیسه ګیلان ونه کی هر هیواد نه یا د خپل ملک د ګټ پالیسي نه راوړي چې کوم کار کې ګټ یو کار تر سره کوي هغه یې مو ته بغم کړی دی چې دا د وشه کوډ نه شي په کار د افغانستان دولت ته چې د سې پالیسيان جوړی کی چې تجارت د جس کی د سې نرمي پالیسيان جوړی کی چې تجارت د تلواله کی چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاری وکړي په هر بخش کې دویمه خبر دا ده چې کوم قراردادونه کومې پروتوکول نشته د کوم هیوادونو سره امضا کوي هغه ته باید تعقیبي کمیسیون او تجربه کې چاغه تر منځه ورسي بیا بل قرارداد وکړي بیا بل وکړي دریمه خبر دا ده چې په افغانستان کې او تاسو نه چې دی په خپل وسه د مو تاسو د راچې د مرکزی د راچې د یقینا د مو تاسو نه د غنیو چې خپل هلې ځلې په سختو شرایطو کې کړی دی او خپل سفرونه کړی دي خپل کانفرنسونه دایر کړی دي خپل نور هوادونو کې یالتا په هر نو باندې کوشش کړی خپل سرمایه باندې خپل پیسې باندې نه دولت پیسې باندې بیا که سفرونه کړی یالتا زمين سازي تجارت لپاره کوشش کړی دی په افغانستان کې اوس دا او تاسو نه یو جمهور کې ودا کار اوس شو تاسو نه سره جلا کړ او تاسو تجارت یا علایدا سو او تاسو تجارت یا علایدا کو او تاکه د بل لغې صنعت علایده کو ټول سره جدا جدا کړ د خلک دغه د بي یو خوي او تاک به جوړ شي په انسان یو او تاک جوړ شي یو او تاک جره جوړ شي ګوره په نور هوا دونه کې او تاک جره چې دا او تاک جره انوایس هم او تاک جره تور کوي جنسون ته نرخونه او تاک جره تور کوي اوس دا ټول صلاحیتونه دی او تاک جره نه جره جوړول صلاحیت دی په او تاک جره نه په انسان کې افیس پیدا او نور د سهونه صلاحیتونه چې دی ټول او درته نه نه افیس صرف یو شاور پاتې چې هغه په افغانستان کې د انوایس کوم پیسې دا ورپاتې نه افغانستان او تاک جره ته عموما کوم ځمیداری نه درو پاتې کوشش باید وشي چې اوتاق زراعت اوتاق زراعت اوتاق سند د کوس یو کې د نه یو وجود جوړ شي او دا یو مضبوط اداره شي چې د افغانستان په ټول هغه صنعتي کارونه کې په زراعتي کارونه کې کلکه ونډه واخلي او دولت وګورته ونیسي وسم اوتاق مننه
مېرمن سلامت اوسې دی وخت را پسې را پختمې دو شو ډاکټر صاحب عالم خان احمد زیا تاسو کلن د یوه د حقیقت خپل نظر راته بوای نو د خبرونه وخت به پختمې دو دی مېرمن
مننه خان صاحب ما ځان کې ځان د کتاب وایم چې تاسو د خبرونه به اول دا د لکه د چین خبر او په سرحد باندې او پاکستان سره او پاکستان سره یا سره افغانستان سره تاجکستان سره د نو باید موږ د ایکسپورت پروسسینګ زونز یا د صادراتو د اولو زونونو جوړ دا یو دوم د استراتیجی باید وجود تراش دریم دا د چې پورت زونو کې حالت موږ اړي خونی ولو کله زموږ مال کال ته بند شي مثلا پاکستان ته یا نور یو دوتن نو دومره وخت هغه په خپل کې چې ترڅو هغه تلار اخلاقي اعظمو ما او بل دا چې دا کار احکار ته سپارل دا دې ضرورت ان صاحب ما درته ویل چې دا اسلام له نه تا حد نه کنه دا ضروری خبره ده اسلامي امارات کار اخلاقي
مننه کوم ډاکټر صاحب متاسفانه چې وخت د ما خلاص شلو ټوله راته یو لسانی پاتې شوې ډاکټر صاحب علم خان احمد زینه چې په کالیفورنیا کې د پانتون استاد دی مننه کوم انور افغان زدران په خوست کې د سوداګرۍ د خونې مرستيال او سوداګر دی او همدارنګ محمد نبی افغان چې د افغانستان د مزکنی ترانسپورت د شورا مرستيال
سودا گرا تلپ سودے بمپ سودے سودا گرا سودا گرا گسپ سودے کمپ سودے سودا گرا کامپ سودے سودا گرا دملک پگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسودے سودا گرا گسپ سودے کامپ سودے سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہوس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دی یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے
سوداگر سوداگر.